دا ساری رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په پیل کې مو را بولم د دې سات خبرونو ته د سیاسي چارو شنونکي سلیم پایگیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنه شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر ښاغلی پایگیر نن په خپل کور کې دو وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانی ویلي دي چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللي دي. د هند بندنوی چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دو اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند بندنوی چارو وزارت وایند. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد بیگ ناوخته پر خپل اکسپانه په یوه صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکی د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوی دی. طالبانو دا کار د تیرونې د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویبپاڼې چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې شوډلې چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انستاګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم محاله بندي شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس روشن، وسترن ټلیکام، افغان ټلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو لمخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نخلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنۍ او رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندي کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 1 متر نه همې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص احمد شاه مهدی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبرې وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سروان صاحب، تاسو ته، درنو کارکونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، او همداراز د ازادۍ د څپو نه څوک چې د موږ غږ اوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه. هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او ترانه ونډه اخیستې وه، کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد یو ملت کرا کرا د قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نه ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې وه چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړ چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک کاندي، له ملت سره شریک کاندي، او زمينه دي او پراخ ناسیونل ډیبیټ مساعد سولس په موضوعاتو بګرنو سوانانو انچونو نارینه او خلکو ډیبیټونه به کول. سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو له فضانه ناوړه استفاده هم کیږي، ولی دا ناوړه استفاده په دې معنی نه دی چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي، او خلکو را سره خبرې کړې دي. تر دې حده دغه د اخلاقي مسائل او یادول یا د منکرات او پښونه شې د ټولنیزو رسنیو له خوانه یو ډول یو سرپوښته چې په دې قضیه باندې کې خودل سمو تاسو دې په خاډه جمهوریت په وخت کې یو اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې یو خاطه مو چین و تړلې ټولنه بلې خاطه ایران تړلې ټولنه اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوریت په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه و. افغانستان هم د طالبانو پر اتک سره مطلق د دیکتاتوري نظام خاوند دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسې مهری صاحب. له تخنیکی نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کړ دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب تاسو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسې.
د تخنیکی د پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی د دې لاسرسي لري چې په بعضي ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لاري تګ را تګ ونه کړی.
یعنی ځینی ویب پاڼې ځینی اپلیکیشنونه بندولې شي، نه دا چې انتخاب پکې کولای شي، یعنی منظور دا ده بل دې چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بل دې چې ټوله ویب پاڼې بند شي.
دقیقا، ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم پل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغه کولای شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دا انټرنیټي خدمات ورکونکو شرکتونه کولای شي چې د فیسبوک DNS بند کړی تر څو د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منسي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلې، ویډیو یې نشي لیدلې، لیکن متن بیا هم کتلې شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلې او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي بیا هم د دې ته اشاره کوم، د دې نسې کولای چې په مکمل توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولای شي چې بعضي انټرنیټي شبکې الته لاسرسي پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګیدلې په مکمل توګه بند نسی کړل.
ډیره مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسې خبري وکړې. دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولای شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندې کړي، نو له دغه ګټې هم ځان به برخي کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته استخباراتی شبکی و همدار سرچینگ تانک مراکز ناسی او دا به بیلانس کوی که دیدقی شبکی ارزه یا دیدقی مارکیت ارزه پا بازار که گرد دویت زیاده ده و که تاوان وسته زیاده ده. ترکوم حده چیلی دلکی گی یو دول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې. نو دوی د ویلا پر ستدغه شی د کوم کاندیو هغه سانسور کې وا ذکرلای شي، فلټر کړلای شي، دوی دا خګنلې د تاسو خپل هم جینې توانونه وکالي تر څو غټي غټي ته لاسو راوړي. لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله، دا محدود نه بندوي. ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیا به معلومه یې د حبس و همه فرضیه مې د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به جینی آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او جینی نوی به فلتر کوي. کرا کرا دا فلتر ته غورځي چې جینی ادبیات، جینی ویډیوګانې، جینی د محتویات چې د دوی په نفع نه دي، هغه ښایي لا هم فلتر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي، مطابقي شند به آزاد وي. د افغانستان جامعه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ډېره د فیسبوک علاقمند ټولنه ده، تر دې چې تلګرام او انستاګرام او سنپچت و داشتن که معمولی او فشار هم تا دیر حد سیده پا فیسبوک بانده دیر ده. نو دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده ده و دغه هم الگو برداری سوی ده. داسې نه ده چې بې الگو برداری دا کار سوی. پا ایران که تا چی او گوری چه انستاگرام فلتر ده، اغوی فیسبوک دید نکاره بی. کلا کلا پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی، تیکتاک فلتر ده،
یا پا یوتیوب دیر وقت بند دوالته. بله،
پچین که فیسبوک ممنوع ده، پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده، اغوی خواهی چه لداخلی یا ملی اپلیکیشنون لا ډیر تر کنټرول لاندې وی لغنه استفاده وکي. خای افغانستان ته هم دا هم د ورټیال لحاظ چې د حاکم نظام په باندې حاکم چیز تسلط ولري، او هم داسې د دغو هیوادو داخلي اپلیکیشنونو د بازارموندنې لپاره دغه سیو تفاهم سره سوی تاسو دغه سانسور کاندي نور اپلیکیشن د داخلي کاربورد یا د داخلي مصرف لپاره را انتقال.
لیکن بومیا صاحب، فکر نه کوم چې طالبان د داسې څه ولري چې هغه د فیسبوک ځای ونیسي یا د نورو ټولنیزو شبکو ځای ونیسي. طالبان ظاهرا وایي چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کلوي، دا ډول شیان هم خپریږي. نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي، او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسې مرته اشاره وکړه، د سیاسي نیوکو مخنیوی دی. په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده؟
زه فکر کوم چې افغانستان افغاني ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي، دغه ځینې مسایل ډېر کلک په خپله هغه یو سره کرښه ده هر کارونکي ته، هر افغان ته چې دوی دي ګواکې دغه اخلاقي مفاسدو لپاره له دې نه کار واخلي. تر ډېره حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدل، دوی دا بهانه وګرځول. او د وخت موسیمیل چې طالبان داسې یو شی نه لري، پرته له شکل چې طالبان داسې یو شی نه لري، خو دوی به هڅه وکړي چې له چین اپلیکیشن استفاده وکړي، هغو ته دي و تجارت په نتیجه کې زمینه مساعده کړي. دا خو د سوشل میډیا یا د دغو پلاتفورمونو تقریبا نړیوال بازار د نړیوالو روابطو په سطح باندې بحث کېږي. تاسو د ټیک ټاک او د په سر باندې د امریکا او د چین روابط ولیدل څنګه شول؟ یعنی دا ډېر اغېزمن هم له تجارتي لحاظه تمامېدل کېدلی شي او هم له استخباراتي او معلوماتي لحاظه بنان کېدلی شي چین، کېدلی شي ایران یا کېدلی شي روسیه ځینې اپلیکیشنونه انتقال کړي چې دغه تجارت بڼه ولري. او دغه ترڅنګ تر ډېره حده طالبان فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره کنټرولوي تر څو آقا ده رسا چیغو نارو سیدی دوی پزد بانده و پا سوشل میڈیا که پورته که ده لکور ده نه نو لکور نه ده بانده دیگه ترافیک محدود و بالاخره بند کنده و زنده کنده.
بله ډیر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړی دی، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسی پوست فوراً سانسور سی. آیا طالبانو پخپل دا کار نشوی کولی چې ځینې کلمې کلیدی کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نشکاری شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې واړي طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کوم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی شي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولی شي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د یو مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیره مننه. سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبري کوو. زموږ میلمانه دي د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید د طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفي اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسی شبکی کمی که دیشی
دیووس لپاره فکر کوم په دغه محدود کراکرا زف دغه یو اساس دکی خود سورم زمخ که طالبانو طول انترنت و طول افغانستان که حتی تلفونی مکالماتی بشپر توگو منی بند کرنه. دادی اغه تست مرحله و بلاخره په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاوه. فکر کوم چې هر اغه اپلیکیشن چې روسي دی دوی په وزبل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه اغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې کچېری د دوی د منافع او د دوی د پالیسي او سیاستونو او اهدافو سره په ټکر کې و، اغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کراکرا به دغه مسایل ټیک ټاک تمځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته لاړ شي، او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنوات باندې کوغه گیګو دوی په ګڼ ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړی دي چې آتا په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. کدا بانا الټا موږ سمپل ګیری کوو، نو د زیرو تصاویر خپریدل یا د انسانانو تصاویر پلیزونونو کې خپریدل کوم اخلاقی مفاسد دی؟ د کوم احکام پرانا کې هغه بند شوی دی؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت وګرځوي. کوم ډول چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبره واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم همدغسې یو وضعیت ده، په روسیه کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې وضعیت ده، په منځني آسیا هېوادونو کې داسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث د هغه متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېنه ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادي تصمیم ګیري هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دی، بل شی نشته، معلومات دغه شی دی او تاسې هم په باندې باور وکوئ او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نشته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کند.
بله ډېر مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی این یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی این څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ټرافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیرې په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضی ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنی آی ایس پی یا د انټرنیټ خدماتو له لارې نه دی. د دوی د انټرنیټ ټرافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي، کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډېر په ساده ډول انټرنیټي ټرافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبه هر څوک هم دا وی پی این انسټالوي، ډاونلوډوي به په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ هغه سي نه وي، که څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په عمومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال کچیر په لوړه کچه استعمال سي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی این څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا مفته مفته
بلې وو با هغه وی پی ان چې په پیسو دی یا خلک والی هغه ته پیسې ورکړي دا هغه انټر وی پی ان د انټرنیټ سرعت نسبت د والی انټر وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په والی ډول وی پی ان کاروي یا بعضي اپلیکیشنونه دي چې وی پی ان خدمات وړاندې کوي نو امکان لري چې د هغه انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي ځکه ډیر په سختۍ سره ځان د نړیوال انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې ترڅنګ بعضې پلیټ فارمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي چې په لکه لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استعمال استفاده وکړي او هر هغه ویب سایت پلیټ فارم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن چې تاسو یاد کو دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکه د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په د انډراید ټلیفون لري یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ سٹور کې ډاونلوډ کړي او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي او د دې کله چې د فعال کړي دا نو د وی پی ان د فعال دوه وروسته د کولای شي چې هر ویب سایت یا ویب پاڼه تلاس وسی پیدا کړي. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټ فارم دی په نامه د تور براوزر چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم د کولای شي چې دغه هم استعمال کړي چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې په هغه براوزر کې ستا. یعنی که هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي که څه هم وی پی ان نه بیخي ډیر دي او زما په نظر دغه دوه هم بې لګښت دي، پیسې نه غواړي او هم ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې ډاونلوډ او انسټال شي او خلک کولی شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله صاحب، تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوځونه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک لري نه استفاده کوي؟
دا دواړه پنړی کې عام دي، خو د تور براوزر ډېر وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبريالان یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې یا کوم مهم جلسې یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې خلک نه غواړي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي. یعنی هر څوک یو شي په پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې نو د هغه ډیوایس د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د ټلیفون یا د کمپیوټر آی پی ادرس د انټرنیټ سره شریک کړي نو هغوی بیا د دغه پلیټ فارمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي ټلیفون یا کمپیوټر آی پی ادرس سانسور کوي او پر ځای یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي چې دا هغه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل دی افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوي دي خبريالان او د رسنوي کاري څومره ګرانه کړی دی؟ ډيري رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکړی او ځای چاودنه کیږي فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې را خبر خبري وروسته رسنۍ پیغباره کې تحقیق کوي پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښه شوې ده او کنه ده شوې. په دې برخه کې څومره خبریالان او رسنۍ ته مشکلات پیښیږي؟ سوالونه
د خبریالان او رسنۍ خو سره سره دي چې خبره خانه خراب ده. مخکې له دې نه چې اپلیکیشنونه سانسور هم شي که مو فکر کړو د معلومات دوغونه محدود و چې کله به یوه پیښه یوه حادثه وسوله نو هلته به د خبریالانو د رسنیو ورود ممنوع و بیا به کله چې حادثې یا نکی نکانه به طول پاک کسولی حکومتی چارواکو به خپل کم دول معلومات زرو هم آقا دول میل خلکو لرسنه سر شریکه ول او سه دل قصر آمن سواله به رسنه و هم یا وزینه لارس دوی که ولی سوله منابع و تلاس رسای پیدا کندی یا هم دیوی حادثی پی ارتباط منده اطلاع پیدا کنی دی تحقیب و تحقیق لپاره دغه لارې مو وتړل او دغه تر څنګ رسنۍ کولی سولی چې د دغو اپلیکیشنونو له طریقه ځینې محتویات خپاره کاندي یا نرم ریپورټونه یا ځینې تحقیقي ریپورټونه په د سکریپ په شکل کې د ویډیو په شکل کې دا په یو آغاز وی زه فکر کوم خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډېره بده اغېزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قرباني
یو بل پښتنه مل تاسو څخه چې هغه دا چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو بندېدو له کبله به اوازې ډیر خبرې شي په ټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نیوي عموما اوازې ډیر وي نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل د دوی په تاوان ده او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي. ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته هم اوازې ډیر خبرې دي ډیر دروغ خپرېدل لیکن ډیر جرم افشا کېدل.
معمولا یو خلاصه ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو او د ګونګوسو رامنځته کیږي. دا خلک په خپل دغه تشتت فکری د خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یو اصطلاح درلودله په پخواني زاړه کابل کې که مو پیاد وي د سرچوک خبرې سرچوک چیا په بود که نه هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک و ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت میکنه او نه هم آزاد رسنه وي نه سوشل میډیا و یوازې همغه دولتي چینلونه او ذرایب و چې خلکو ته به معلومات ترینه رسیدل. یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سره چوک و هدا قل التبا گونگوسی و شایعه سره تبادله کیدل واقع بنو د یو وزاره به اطلاعات و معلومات و نور به تناج د شایعات کی زیات و دغه په خپل شایعات ز فکر کوم چې سره لدی چې په لاند محل کې به ګټه وروي، اما په اوږد محل کې د ټولنې لپاره د ساختان لپاره ډېر موزره تمامېدلی شي. تېر دا دوه درې هفتې موږ او تاسې د عجیبې ټولې رسنۍ حتی او ټول افغاني ټولنه د شایعاتو ښکار شوې وه. هله امریکایان راغلل بګرام کې کس سوله هله نه دي راغلي، هله راغلل هله نه دي راغلي. پر اوس دغه معلومه است، یعنی خلکو ته یو دماغي سرپګای یا یو فکري هغې د مرضي ور اچولی چې دغه خبره تر کومه حده رښتیا ده، تر کومه حده دروغ ده. ډېر داسې زموږ کارشناسان او البته سیاسي کرکټرونه د دغه شایع کار سوله او هغه شخصیتي قرباني یې پکې ورکړله. نو دغه شایع کې د ټولنې لپاره هم یو عدم معلوماتي بحران رامنځته کولی شي د نظامونو لپاره، ولې ګټه د نظامونو پکې دغه یي چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري، د شایع په سترګې ګوري او د شایع چتر ته خپور وي. خلک په هیڅ باندې باور نه کوندي. دو کوم نظامونه یا دیکتاتور نظامونه لمدغه بی باوری لفظان هم پخپل نفع باندې ګټه پورته کولی شي.
بله ډیر زیاته مننه بومیا صاحب. مهری صاحب که په اقتصادي تاوانونو هم خبري وکړو، ل ټولنیزو شبکو څخه ځینې خلک ګټه وټم کوي، مثلا ځینې به خپل تجارتي محصولات لانوي، ځینې به فکر کوم چې په دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي، یو ش ویډیو جوړوي یا په موضوع شی خبري کوي، هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په شکل سره پیسې ترلاسه کوي. که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري کنه لري چې اوس په شاید له لاسه ورکړي وي.
بله دقیقا فران صاحب، د ټولنیزو شبکو اقتصادی زیان از ما په نظر ډیر دی، خصوصا اوسنی ځوانان چې ټولنیز شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، او یا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیزو شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي. او همدار یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار، مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان چې د دوه لاري ځان ته یو عاید درلودي، او حتی بغیر د دغه نه بعضی کوچني سوداګران چې دي، یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضی چې وي د سوشل میډیا د لاري خپل کارونه مخته وړل، یا د انستاګرام د لاري یا د فیسبوک د لاري ځینې فریلانس کارکونکي ست په افغانستان کې خصوصا ځوانان چې دوی د دغه د لارې کولی شي ځان ته یو عایداتي منبع د هغوی دپاره. نو د هغوی دپاره دغه یو غټه سردردي ده زما په نظر. او بل په ټوله کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکوونکي، په ټول هیواد دا یو منفي اغیزه کېدلی شي چې وي د اقتصادي د نظره، ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه منع کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه منع کول او د نور نړۍ سره د هغوی اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله ډیره مننه، سلامت او صحیح کور ودان. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو.
السلام علیکم محترم نسبت فروان صاحب، سلامونه ونی کی اله ومنی تاسو
سلامات
اوسئ.
سلامات اوسئ، مهرباني مهرباني کوي زرمال وال صاحب.
بلی مهربانی کوټ ودان دا موضوع سره دا باندې خو بیا هم موږ په نظر ورته خو علایده موضوع ودا علایده موضوع ده د انټرنیټ بندول دي اسمت سروان سر ما خل باندې دا ډیر غو تاثیر پاتې په ټولنه باندې ده قانون سبا خو دا ټولنی رسنی سيدي هم د انټرنیټ لارې نه یعنی د چا په اصطلاح او بل څه وی دی یو بل سره وصل لکه څنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده له دې علاوه یعنی د سي دي سي چې خپل خپلوان چې په بهرنیو هیوادونو کې یا بل ځای دی غوسره یعنی هر وخت غږېدل هر وخت رابطه کول یعنی دا ډېر ضرور و یعنی اوس په دې پولنیز رسنی الحمدلله زموږ په مختګ کې سره د مخته بګور دي یعنی ډېر لري باندې لیکونه به ودی لیکونه لاره برابطه دي دا به دغه سیاسي پیټي په وسطه یو بل سره وین یعنی دمره اسانتیاوی جوړې دي خو د ما فکر او نظر اسمت سروان هم دغه باندې باندې ست دغه په ټولنه باندې یاو بلکې په هیواد په سطح باندې بدیر یو جوهر اثر واچي نو زه غواړم چې ملمانونو یو پښتنه وکم کو وخت راځه
مهرباني مهرباني کوي
نو پښتنه د ماده د ملمانونو سروان صاحب سکچیر ته دا چې دوام ولري دغه د انټرنیټ بندې ده نو دا به د هیواد د موږ د ګران هیواد به د نورو هیوادونو سره پر صدر سره یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریز ټولنیز یادي صحت په پوهې روغتیا په باره کې مثلا د چا کوم هیوادونو سره چې کولی دا په دغه باندې به څومره بد اغیزه وکړي یعنی څومره ناوړه او چې بول لري دا د ما یو پښتنه و نو د وخت
ډیره مننه سلامت وسې زرملوال صاحب کور ودان انجینر صاحب مهری کدوی ته تاسو جواب ورکړي د افغانستان مختر دي تاسو جواب است د افغانستان په اړه دی ورسته پاتې ټوب په اړه یو دا خبره ډیره مشوره و او افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې خلک له بل نه فاصله لري ارتباطات کم دي د دې البته د بخوا زمانه څخه دا خبره کیږي بل افغانستان منځوي د نور نوري نړۍ ارتباطات ورسره کم دي او د غیر ورسته پات توپ یو دلیل دی اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ د ټولنیز شبکې راغله انټرنیټ راغله خلکو له ټول دنیا سره ارتباط پیدا کو د نورو تجربې ولیدل لمس کړي یعنی په دې شکل سره په خو به یو نیم څوک تو خارج ته درس پیو او خبرغه دغه ځای تجربه به راوړي لیکن اوس له هر تجربه څخه د فیسبوک او ټیک ټاک نور لاري خبري شي او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست
مننه سروان صاحب د ټیک ان زمور دی اوریدم کې ډیر شنوکتی ته اشاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار و او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکونه سی او ډیره په اسانه په لږ وخت او په شتري کا سره کولی سی اړیکول دي او د دې اړیدون کې د پښتنې په اساس چې اول چې او تاسو راځول لري د نورې نړۍ سره کچیر په افغانستان کې د فور ټولنی د شبکو باندې ولګیږي تر ټولو مهم تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نګار یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي کچېری نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیز شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي او یا په افغانستان کې بندیز لګیدلې وي او بل دا د هیواد په نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیز شبکې بندې وي ځکه نړۍ دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادي په وړاندې لکه فشار وګني چې خلک نسی کولای خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وي او ټوله نړۍ هغه ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري، خلک د نړۍ څخه محدود او هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدودول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي، یعنی کولی شي دی درس وایي، نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسي، د هغوی آیډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي، یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منع کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې سي او افغانستان د نړۍ څخه په ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سعیده چې د ټولنیزو شبکو اوس چې تر د ستاسو خبرې او د بومیا صاحب خبرې اورو تر تاوانونو یې ګټې ډېرې دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وایي، نه پوهېږم چې تاسو هم ورته تاوان وایست یا نه وایست. مثلا ځینې وایي چې ځوانان یې ډېر بوخت ساتلي دي، هغوی درس نه وایي، خصوصا څوک چې زده کوونکي دي یا محصلین دي لا درس یې ایستلي دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټوله ورځ موبایل مخ ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري، پې روږد شوي دي، بېخي بې دې طاقت نه کېږي او وخت ټوله په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفي اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه دپاره به ډیر ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیز شبکې څخه ځان لري کړي دی څه مدد دپاره، ځکه هغوی ټولنیز شبکې د مختلفو دلایلو دپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څیړلو دپاره، څوک د هغسې د یو سرګرمۍ دپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي، نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی دپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دې ته سوشل میډیا اډیکشن وایي، چې یوازې نه منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثره وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املای بهتره شوی ده، خو ځینو نورو بیا دا ویلي دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووزي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست، اوس یې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډېره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره وو، او که د مطالعه په وخت کې د دوی فکر بلې خواته نه تللی، نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې، دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې بې ډېرې وي، یا به مثلا مسیج درته راسي، یا که چیرې څوک خسته سي شاید لاړ سي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د دې لپاره زه کولای شم وایم چې هم اغیز لري هم منفي ش اغیز بداوي لکه تاسو چې څنګه کله چې ځینې خلکو په خالي کول وست نسو کولای هم د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر اتاک سره دی وس کولای شي لیک او لوست وکړي. یعنی دغه ټولنیز رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دی تشویق کړی دی او دی ته هغه انګیزه ورکړی ده چې دی لوست وکړي، لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې په خوا د کتابونه مطالعه کول نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخت وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي، اما کچیر د یو ډیجیټلی ډیوایس یا ټلیفون د لارې څوک یو څه والی مطالعه کړي دا یو څه انګیزه ډیر ده او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیکو لوست سره عادت کړي او لیکو لوست زده کړي.
په دې وروستیو شېبو کې بل پوښتنه دام ده چې دغه ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا چې دی یو بل تجربه سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر په برازیل کې، بل په افغانستان کې، یو په جاپان کې، بل په ایران کې، دوی له یو بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط جوړ کړي دي. حتی د ځینو خمیدام اوریدلی دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړي ده، یو چا سره واده کړي دي بل اخر په دې شکل.
د فیکن ما په نظر د ټولنیز شبکو له برکته حتی اوس کله کولای شي چې د خې د لیر نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي چې تر ټولو مثبت او ډیر ښه شی دی په ټولنیز شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي له افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیز شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت ته کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګ لکه تاسو چې ویل چې ځینې خلک معرفي شوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډیر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیز شبکو یا سوشل میډیا کولای شو ښه ځای ورته وایي.
بله، ډیر سلامت اوسه انجینر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینر او د سایبر سکیورټی متخصص، همدارس د جلا وطن خبري اعلانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
نوخی جدا زلم میں دا سلوی گیچے بس ستاپلی دورا باندے دا سلو بکی گیچے بس تمرا نوخی جدا زلم میں دا سلوی گیچے بس شمشی نو جان باندھ ہے بترول بے مائی سار شباران دا سیوری گیچے بس تاپلی دورا باندھ دا سیلو بکی گیچے بس تمرا نوخی جدا زلمے دا سیلوی گیچے بس
فخوان زلفو كراكا كي قوتي خراكا سم